مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګری پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو لخړ پړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیتي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوې دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست سر یاسم عبدالله عارفوف د وجکپوري پلاوي په مشتي د سمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوي له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سش کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارډ او په راتلونکو دریو کلونو کې تر 3 میلیارډ ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کال مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمانو ته د سکایپ لاري د اقتصادي شورا کارپو ازرخ شافیزی را سره د افیزی سب تاسو خبرونې ته شرغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. د دوړو هرکلی کوم. افیزی سب څه فکر کوي چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکن ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکاف وکړي؟
دا باید وایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادی جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري او مزري شاخ خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ آسیا هیوادونه اغلب اکثر مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو و. سرحدونه نه و، راکړل ورکړل کل آزاد لکه چې اوس په اتحادیه اروپا کې دا همدغه مدل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
حافظي صاحب وبخښئ، د ساسو خبره خو سمه ده چې له پخوا راهیسې د تجارت همداسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا 60 کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي او بل لور ته پاکستان په خپل په داخل کې هم ځینې کسان پرې باندې انتقاد کوي چې ولې افغانستان سره لارې نه پرانیزي، لیکن دا لارې خو بند دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اعتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه شي نه. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نشي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نخلوي، بنگلادیش سره او بیا د منځنۍ شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نخلوي او د سمندر لاره ده او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کیږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال او بخښي چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه زه په دې عقیده اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ټرکونه ماښام تاسو په اتاری بندر کې په هندوستان کې یاست د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ دا خو نشي کېدلی دا خو ممکن دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی وایي چې اختیار جبر شناخته شو داس کله چې دغه جبر په رسمیت وپیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2016 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ او هغه زموږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډېر بد پایل لري او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه افیزی صاحب مومن صاحب لکه څنګه چې افیزی صاحب ویل چې دی پاکستان خواته هم خلک هغه سوداګر دي پلوی کوي چې د لارې باید پرانیستي وي ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت وه او په خیبر دره کې هم خلک دې غشتون کې دي ځکه چې د خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط د قصه څنګه شوی دی
بالکل اول خو د حافظي صاحب د خبرې پوری چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هواد بل بدیل نشي کېدای نو ما تر اوسه خپل خبريال سره خبرې کولې پسیمه کې په تورخم کې دي داغه ما ته ویل چې تر دې چې د افغانستان د زونو ولایتونو نه ټماټر او نور سبزیان راځي نو هغه خرابېږي خو د پیښور نو تزر ورسي نو دا د چې لکه هغه به دا خبره هم وکړه چې کنداري انار او داسې نور کوم شایان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځنې سبزیانې به اوما غړخته شي نغول کڅوګ دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي دي غړنم سبزیانې شي او کومنګا چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتي پرلت الته کې کومو پانډیان دي لغړیان دي دا یو 10 کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړي راړي نو دوی نه همیشتي پرلت وه او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختی کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکې نو دا سه خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه روشه چې هغه تملي شکل ورنکل شو نو هغه احتجاج هغه پرلته د 11 اگست نه بیا پیل شو نو دغه سره د تاسو ویل شي د زربونو خلکو روزګار یوازې دغه سره ترلاسه شوی دی دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات یې اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل نو دغه نه ورسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده نو په غیبه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل وسغه اتیاوته رقم شوی دي او باوجود دې چې هرته کې خلک د دستاویزات نه لري نو ډېر ټرکونه یا ډېر کاروباریان چې دي دا غوږ تاګر تاګ نه کیده که په تورخم کې څو وخت کې 2500 ټرکونه د ورځې رسیدل چې هغه به اختر راوختل هغه اوس 2300 رقم شوی دي دیسې بیا انګور ډیلار دا غلام خان بندر دی دا غټی لاری دی د دین علاوه نورې وړی لارې شته خو دا غټی لاری دی چې دلته کې په دې باندې د روزګار څنګه چې حفیظی شه ګولې او وختي هم تاسو ویل چې طارق فرهادي د IMF چې کوم په خوانه کارکونکو کې راغول چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري هجوم هغه څلور ارب ډالر نه زیاتو هغه وسو 800 میلیون ته رقم شوی دی نو دغه حالت ته چې تاسو سوچو کې چې دې کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوې دي بیګا ماري ملګری سره خبرې کولې زمونږ ریپورټر دی په کورم کې نغو چې رقم پیخه شوې ده تاسو خېلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کوم پیخه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان په وزنو ترمز دغه کومه چې خطه شوې ده نو دغه د وجې نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا دندی پټانو لسوالې ده په افغانستان کې د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان نو دوی ویلی چې هغه غړه ته ډیره خلک چې دي هغه کاروبارونه لري پټی لري د پاکستان د کورمې خلک هلته په ډنډ پټان په افغانستان کې پټی لري کاروبارونه لري دکانونه دي روزګارونه دي هغه به دې غړه لري نو هغه ویلي چې دغه سي د دوانو هیوادونو ځواکونو ترمنځ کلن ختی وشي نو دغه کاروبارونه په ټاپه ودرېږي او ورسرا به د یری د وجینا د څونه موده پوري کدوی
ته غورا تاګم بنشي
تاګا تاګم بنشي کدوی ته اجازه ورکړی چې دغه باوجود هم خلق زیرا زینو د دین علاوه اوس څونه یو دار چې د پاکستان او افغانستان د اسکر ترمنځ نختی وشي نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي ورسرا بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات په باید پاکستان ولري ویزه پاسپورت
او پاسپورت دا پرمټ دا د دې تبره شو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایل تبره شو حافظی صاحب مخته دې چې تاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومن څرګندونه لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دي
د اسلامي امارات د درست وزارت د اقتصادي مار ترجمه محترمه جمله صاحب درو وینده او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ او تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم په کول سي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې وي حتی انسوي په دې حد کې زموږ د بلخ د اوتای تجارت رئیس ورسره او موږ هم په خپل ان شاء الله اوس په روسیه کې د روسیې څخه بعد به ان شاء الله موږ په ازبکستان کې د اوتای تجارت د رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو څو وکولای شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوادو پر ورسې د چر داوسه د افغانستان د میو د وچه میوه او لنجه میوه نمائندګۍ نسب شکی کوي
افسي صاحب مومن صاحب چې دوی د افغانستان د میوه لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي څه فکر کوي چې دغه میوه چې اوس پاکستان ته جن پلار باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندیدو له خاطر آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې و پلورل شي
ز درس کول غواړم چې د ازما همکاران شغله یونس خان مومند د ایسه یونس خان مومند یا ایسه تو قشر رئیس وی دوه تا دوی ډیر خلیزلی کوي او نور معاونین سره د تجارت سوداګری معاون او هم درنګ ازما بل همکار خجان کوزی صاحب دا ټول خلیزلی کوي چې افغانستان دغه حالات څخه وژغوري ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ اسیا او د افغانستان هغه تولیدات و لمدې میوي او چې میوي ورته هیڅ تفاوت نه لري او ازبکستان میوه تر افغانستان میوي څخه کوالټي به تر ده مثال په توګه مشتاسي دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او نه کې دوشنبه یا خوجندي دا معنی دی چې دا یو مشابه اقلیم دی ورته شرایط دی البته دا غلط فهمی باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوې دي د دې لپاره چې زموږ میوه حالته په تاشکند کې په هغه کې بندر کې ترمس کې البته پروسس شي پکینګ شي لیبلینګ شي او نور هیوادو ته واستول شي ځکه چې په خپل تاجکستان ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچ میوه او لمبي میوه سر صدرون کې دی په دنیا کې او زین دي دی میوه رازیز موږ لري چې هندستان ته د هنګ د طبي بوتي او همدارنګه وچ میوه ال اکثر دی هغه ځای څخه راځي او د افغانستان پر ایکسپورت کیږي نو په دې خاطر باندې آلتا یعنی
یعنی دوی او بخش یعنی دوی ضرورت نه لري لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د غنوی تجارتی مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی کدل ته پروسس شي آیا بیا افغان میوه ته یو بازار تر روسی پوری آیا ممکن ده چې پیدا شي
بله ولی نه داسې دي چې اول خو زمونږ ډیر کارونه پاتې دي تر اوسه پوری تر سره شوی نه دي ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولې په هغه کې د میرخان زابلی خدای بخلی چې راغی ډېر شیان تشخیص کړل، اول خو بانک نه و، بانک جوړ کړ، بیا د برښنا شرکت جوړ کړ د برښنا د سمون لپاره، بیا نساجی جوړ کړل، بیا د مالو جا پنبی د تولید پروسه پیل کړل، د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندار په نوم یو شی جوړ کړی و چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه، او د نورو میوو څخه دوی شربت جوړو، خو کنسنتری مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې. جاپان ته یې استول تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې 6000 ټنه د کنسنتری انار استولی جاپان ته. یو ګشت جاپان ته راغلم، رئیس اتاق تجارت جاپان راته وویل چې هغه مزې او خوند دی هغه شربت د انار دی افغانستان تر اوسه پورې ماسخه نه دی هېر شوي، ولې تاسو ناسته وای؟ دلته یو شرکت و بنوم سمون، د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي. متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تېر حکومت کې، ما غوښتم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی، باید لیلام نه شي، دا باید بیرته ودان شي. اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو، په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو. حال دا چې 60 کاله دمخه په خپله، 80 کاله دمخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل، په کابل په قندار کې درلودل. اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري، ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده، دا د لارې ستونزه. اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي، د فقر څخه ژغورل شوي دي، دوی ټول افغاني میوې غواړي، ولې هلته
رسول قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت روسیو کلوټ کې هم وعده کړې ول، اوس هم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم او وړو دا ډیر افغانستان ته راځي، افغانستان اوس هم اعتکاف کوي. لیکن د منځنی اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو، د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان، لیکن قزاقستان څنګه اخلي لوی بازار نه دی، هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري؟
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان سره، ځکه شالات مزک زیاته ده، او د غنم او کرنه دا شان ډیر په مختلف دي، او په ان زمان کې د روغنی بوتي چې زیر غوړی جوړیږي هغه شان هم شتون لري، ولې میوه لږ دي، میوه د نفوس ضرورت پرتله لږ دي. یو مخه دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمیز کې مخه دغه ده چې دا زموږ میوه پروسس کی، ځکه چې هغه شتمن خلک دي، قزاقان د ازبکانو او تاجکان په پرتله شتمن خلک دي، د هغه ډیر لوی پراخه سیمه ده، او خوراکي مواد ډیر صادرېږي، او په این زمان کې دوی تیل لري، غاز لري، او نور رنګه فلزات لري. د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی. او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دی، یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي. دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي، ځکه چې که په قدرت کې احمد وي که محمود، خلق خو روژه خو نشي نیولی، یو شی خوري، لباس اغوندي، او کور ته ضرورت لري، او سرپناه ته. دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي. مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل، مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو، هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل. اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو، د اوړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته، او د دې خاصه خلک صادرات هغوی ته زیات نه دي، یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی دبرې وي، او نور ډېر شیان نه و. اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیز کې امکان د دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې امور دو کوله چې سره رقابت
وي. مننه. مومن صاحب، د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په روسیو کې وویل چې د ته ضرورت نه لرو چې له پاکستان سره شاړی کې ولرو، او حتی د سوداګرۍ په برخه کې په خو هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي، وس غټی غټی خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکې فیزي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې څه باندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري. په پاکستان کې خلک څه وایي؟ دوی خو د اوسنی حکومت د شهباز شریف مشي خو په خوا د خبري کول چې له هند سره روابط شکوو، خو کله هند سره د دوی تجارتي روابط شې خو بیا خو د فیزي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي. تازه خبرونه څه دي؟
تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، ټولو دا ویلي چې موږ د هند سره ښې اړیکې غواړو، د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو. تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف هغه ورځ ساسویا چې د وایس اف امریکا سره خبرې کړې وې، هغه کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کا افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندي، نو موږ کولای شو چې دغه لارې ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي.
نو دا خاص هم بندې دي همدا څنګه ده افیزي صاحب؟ دا لارې بندې نه دي؟
نه خو رسما بندې نه دي، خو مشکلات پکې شته.
دا وی دغه خبره کړو چې دغه موږ بندولې شو. د دینه علاوه کومه دغه خبره راچې ده د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري، وختي تاسو خبره کوئ چې پاکستان ولې اجازه نه ورکړي چې پاکستان افغان مالونو ته یا الله هغه څه ولې نه خکې، یا غوی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول، دغه څه د افغانستان چې کوم مالونه راوړل کیږي په هغه باندې دوی ټیکسونه ولګول، او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې. هغه ویل چې اوس د افغانستان کوم مالونه راځي او پاکستان په هغه باندې زیات ټیکسونه لګي، نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو، نو د خلکو هم تاوان دی او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیان اخلي. نو د پاکستان د حکومت دا دریز دی چې موږ یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې، موږ دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شیان پاکستان ته راځي په هغه باندې موږ ټیکس لوړ کړی دی. بل پاکستان دا دریز لري چې کوم ترانزیت مالونه دي د افغانستان، نو په هغه کې په یو سل 44 شیانو باندې دوی بندیز لګولو، په هغه کې لگژري آیټمز دي، په هغه کې نور داسې د ګاډو د پرزی دي، سپیر پارټس دي. نو دا پاکستان ویلو چې دا زونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي، نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاقي
بیرته پاکستان ته راځي، نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته. په مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي، مارکیټونه دي، هغه زیاتره په پنجاب کې دي، نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وي، نو هغه ویلي چې په کارخانو کې، په خیبر کې، په مردان کې، داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅیږي او په پټه باندې د افغانستان راوړل شوي دي. د هغې نرخونه کم دي، نو زموږ شیانو څوک به تپوس نه کوي، موږ په لګي ټیکس ورکو، موږ په کسٹم ورکو.
دا خو دوی
د دې علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې نور کم خندونه دي، نو هغه د امنیت غټه ستونزه ده، غټه مسله ده. وختي موږ خبره کوله زموږ چلته کې د ریپورټرانو زموږ خبره وشولې، نو هغه ته ویلي چې کله 14 وشي لکه په کورم کې امنیتي حالات خراب وو، نو اوس ډېرې خلک زړنخه کوي چې دا غلاري د خرلاڅو د لارې افغانستان سره تجارت وشي. داسې په خیبر ضلع کې حالات خراب دي. د دین علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغه په د تورخم لار باندې کړی دا تقریبا 3 وشولې، او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه هغه باندې هغه ولاړ لته کې، او په سلګونو شمیر کې دي، په هغه کې میویم دي، په هغه کې هر څه دي.
خدلته یو سوال دی، دا به افیزي صاحب نه وکم. افیزي صاحب، د تازه راپورونو لمخي د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارډ ډالر ته ورسېدل. په دې شرایطو کې چې پاکستان په خپل له یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی، کولی شي چې دغه لارې د تجارتي سیستم هم د سمخت یوسف فرزند له هند سره راټه ورکړه نیوي، او له افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي، دا هم د وجدي مودې په مخه بند کی.
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونه چې پایلې هم دغه اقتصادي بحران، دا ولې پاکستان یو شتمن هیواد دی، ډیر امکانات لري، ډیر ملي کادرونه لري، ډیر خلک په تعلیم یافته خلک دي. هند برتنوي هند څخه را په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري، او په عین زمان کې صنایع لري، ثقیل صنایع لري، متوسط صنایع لري او خفیف صنایع لري، ډیر مختلف دي. ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړي، او دا پاکستان څخه د یو شکست اقتصاد جوړ کړي دي. پاکستان اوس مهال متاسفانه دا ټول خپل د استراتیژیک زیرمې تقریبا لس ورکړي دي. مخکې دوی یو لس کم شپږ میلیارد ډالر پښتواني پول ملي د پاکستان، هغه تیر کال درې اشاره شپږ میلیارد ته راټیټ شو. په دې خاطر کلدار نیم قیمت ته ورسېدل، که ستاسو پام وي پاکستاني روپۍ نیمای خپل قیمت ته ورسېدل، او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و، ځکه چې د دوی مامورین، د دوی کارکوونکي، مخصوصا په تېره بیا د دوی د دولت کارکوونکي ټول خو په همدغه کلدار تنخواوې اخلي، او دا قدرت د خرید هغه کلدار تر نیمایي څخه کم شوی دی په یو کال کې. نو په دې خاطر پاکستان په یو لوی اقتصادي بحران کې ډوب دی، او د دوی کړوړه بیا دغه نارمل اقتصادي ودې ته بیا صدمه رسوي. مونږ په اتاق مشترک افغان پاک په دغه باندې ډېر بحثونه وکړل. مونږ دا دوی ته وویل چې وروره پنځه میلیارد ډالر تقریبا شاوخوا رسمي او غیر رسمي، چې دوه نیم میلیارد رسمي و چې موږ سره اسناد و، دوه نیم میلیارد ګندې وې دي. خلک یو ورور یوې خوا کې دي، بل ورور هغه بل خوا کې دي، یو بل سره دوی کورنۍ مناسبات درلودل، سوداګري درلودل، خپل احتیاجات د هغوی څخه اخیستل، د هغوی احتیاجات دې ځای څخه وړل ورته. خو دا یو طبیعي راکړه ورکړه و، او همدغسې دی. اوس دا ټول دوی بند کړي دي، دیوالونه یې هلته کشلي دي. دا دیوال د څه لپاره دی؟ کورنیو ترمنځ دیوال جوړول خو دا په عاطفي لحاظ هم سم نه دي. حتی د هند برطانوي په وخت کې هم چې و همدغه منطقه آزاد قبایل، آزاد قبایل و، او راشه درشه شتون درلودل، خو دلته مومند دي، هلته مومند دي، دلته زرناو دي، هلته مثلا ګردي غوث دي او مومندره دي، دوی خو بل سره خو راشه او درشه لري. دغه په مقابل دا دیوالونه جوړول او هم خرچه لري، هم د عاطفي مناسبات د بین وړي، هم سوداګري د کوچنی وړي سوداګري چې دي، اصلا خود اقتصاد د کمر تیر یا ستون فقرات، هم دغه سمال میډیم سایز انټرپرایز دا واړه او متوسط سوداګري، ځکه چې میلیون ها نفر په دې کې سره اخته دي. دا غټ تجارت خو پشمیر په ګوت پشمیر کې خلک دی، پنځه لس شل دیرش کسان دي. نو په دې خاطر دوی ډېر ستر صدمه ځان ته ورسول. اوس چې دوی اقتصاد دغه سي کړکیچن دي، دغه سي مشکلات لري، یو دلیل هم دغه دوی سیاسي دریز دي او مشکلات خلقول دي. په نور دنیا کې تجارت اسانوي، اتحادی اروپا کې چې دوی دوه نړیوال جګړې سره کړې دي، د هغوی ترمنځ سرحد نشته دي، مازموږ نه یوازې سرحد شته بلکې ګاډی ترې تر څو چې هغه میوې یا هغه ترکاري کوم چې دی هغه ټول ورسته شي، له بین لاړ شي، بیا اجازه درکړي چې لاړ شي. اوس څه کوم چې لاړ شم؟ مال خو تباه شو، هېڅ هم نه ده پاته راته. نو په دې خاطر زما عرض دغه دی چې هغه زموږ همکاران هم په پاکستان کې په پاک فدریشن او په پاک چمبر په کراچۍ او په لاهور او په پیښور او په اسلام آباد کې په ملتان کې دوی هم هلې ځلې کوي په کویته کې، چې پاکستانیان په دغه باندې، حکومت پاکستان په دې باندې وپوهوي چې دا کارونه صحیح نه دي. تاسو دا تکس چې زیاتوئ خو دا تجارت بندیږي، چې بند شو خو دا خلک ارزان شی نشته ترلاسه کولی. دا د افغانستان میوې پر ځای تاسو مجبور یاستئ چې د استرالیا، د چین یا د نیوزیلند څخه شیان را وارد کړئ. هندوستان خو نیلی رشته سم نه درکوي که یوې لري، یا د ایران څخه. دا خو دوه چند درې شند دی. دا د غریب افغانان مال دي چې هلته پېښور مارکیټ په کې ډک دي، یا د هغوی تولید دي چې په افغانستان کې چلیږي. خو پاکستاني شیان خو په نور دنیا کې خو دومره اسانه نه خرڅېږي، نو دوی خپل ضد اقدامات کوي، او دا د تاسف ځای.
حافظي صاحب ډېره مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، د لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم. په خدای مو سپارم.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدی تجری هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان. با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر ساطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
کنه هم در حال فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اجتهاد اینا رو بفهمن که بین اینا بسیار اصلا دیده نمیش.
مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید.
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدیدآمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما از خاطری که دوستای مثلا مسیج های تهدیدآمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بود.
این که چیگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد.
دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
بایسکل ساز در هرات که با عشق کار میکند و به شهر رنگ دیگری بخشیده است و معرفی نازک‌ترین موبایل در آلمان. باز هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فرواق کارشناس امور تحصیلی گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان ما حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبان از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تحقیر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبان دنبال میکنه از یک چنین سیاستی اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار یک گروه تروریستی قرار گرفته. اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها تلاش میکنن که اونم یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست میارن که تعداد کم از مردم بانده متاسفانه اونم از دستشان بگیرن. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه اون رقمی که اگر رسم بسیار نامیمون در مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف و این خاصیت بسیار به صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه که بسیار یک هدف خطرناک است و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنن تا مردم به یک نحوی به مدارس که اینا ایجاد میکنن گرایش پیدا بکنن به این نیت که البته دین یاد میگیرن، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیه میکنن.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز به روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختند تا بتانند این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازند، به انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارن با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبان حکومت گرفتن ما و شما شاهدش هستیم که تعدادی تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنند. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده، چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوری و چی در 3 سال حاکمیت طالبان، هر حمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه های تروریستی مسئولیتش گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب ها و زلزله های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما فشار زندگی بر این خیمه نشینان از هر وقتی بیشتر شده است.
در همی هفته بودیم تا هنوز نمی هفته و خوب بود بودیم در همی زیر خیمه و زندگی کردیم که اطفال ما هم هستیم در همی زیر همی باد و هفته و همی خیمه بودیم تا هنوز بای ما خیلی بودید کمای نرسیده فقط 3 دفعه که بای ما دوزی ده 50 کیلو آرد یک دفعه 50 کیلو آرد بای ما داده شده یک دفعه هم بای ما 20 کیلو آرد داده شده دیگر کدام چیزی که ما تا هنوز نایدیم.
محل میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد این زمستان قربانی زیاده به همراه خواهد داشت.
کمک به ما هیچ چیز نرسیده. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حال هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروه. وقتی که اولاد ما از بین بروه کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاده.
نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که 2 ماه قبل به اثر سیلاب ها که به پشتهی گمرک فعلا حضور دارند و مهاجر شدند و دولت در تلاش یزی بود که یک شهرک را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فعلا هم که و 1000 نمره از مردم خریداری کردن و که فعلا هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیش رفته جریان داره و متوافی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستند، چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های امسال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستند. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، واقعا مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستند و از جانب دیگر هم اما طوری که شما هم میدانید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میه و از جانب دیگر هم ساعت 2 به بعد از دور رفت آمدی مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ حتی مرضی چشمدرده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدن. و
در هفته‌ای که گذشت مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات خشونتبار اینترنتی قرار گرفت، وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند.
موسیقی
مرزیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند، اخیرا هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اقدر مردم داشته باشیم که نخواهیم حقیقت پذیر باشن و اقدر زنده زن باشن. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن. و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حمله های سوشال میدیا قرار دادن و نمبر شخصی مرا تیپ کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و من بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیک های من، حتی دوستای من از خاطری که دوستای من اصلا مسیج های تهدید آمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بودم که من در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که من در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زن ستیز هستم و در این هنوز خیلی تحولات بزرگ در زندگی آمده و من حتی نمیتونم از خانه برایم. آدرس خانه پیچ شده، گشت و گذار در سرک برای من سخت است و کار من به پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای من افتاده و تحت امنیت پلیس من دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و به فعالیت‌های روزمره‌اش ادامه بدهد، میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای ما اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز. من همون حس دارم، اما تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آل از دل دخترای سرزمینم میایم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زده نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویویم جای دارد نشون، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. من اصلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه تو مرا اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خودا بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما را خفه کنن این تروریست ها.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است.
در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرزیه در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. و در هفته گذشته منیژه تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادترین نفرها فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرف درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من از هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازم.
من جا تلاش ماهی گذشته از دوره ابتدایی رقابت های بریکدانس المپیک در پلیس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. منیژه در حالی که اشک در چشمانش داشت خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021 تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته‌ای که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز جمعه 3 آگست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخلی آلمان این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد به کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در 2 ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد، که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فدرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا، نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلی تر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتونن به عنوان یک برگه سبز برای به دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنن. و این پیروزی در آلمان هم مردم آلمان و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما میدانین که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان این پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان، خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شود از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان، دموکراسی و دولت‌هایی که دولت‌ها اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است، به مخاطره می‌افته. به این دلیل این پیروزی متأسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته و بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی های بیشتری را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد، بعد باز جبرانش برای دولت آلمان بسیار سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل‌ساز افغان در هرات می‌پردازیم که با آثار هنریش در حال جلب توجه مردم است.
بره
گلجو بایسکل ساز 70 ساله افغان که یکی از چهره های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی های غیر معمولشان توجه را جلب می کند همچنان باعث شگفتی شادی یا آبران می شود.
من برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، هنرمندم به حساب، علاقه دارم پشت هر کاری که برون بعضی پولم نمیدم کتون میام خوب دیگه هر کسی از چیزی داره.
از بایسکل های آبی روشن و بزرگ که از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل های پاوچرخ با سی سبد، آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه میکنند. گلجوک با مدت نزدیک به 3 دهه به ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است. میگوید که از این کار لذت میبرد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای او تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس میگیرند.
من خوشم میاد، علاقه مندم بیشتر به کار خود.
گلجوک بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتا پایین از بازار خریداری میکند و سپس آنها را سفارشی تهیه میکند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلوگرم تا دوچرخه‌ای که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل هایش بهتر از بایسکل های وارداتی هستند و امیدوار است روز فرصت برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند.
بازم مردم ایوه علت میگیرم، این چیزی هست که شهر مردمون یک داری علاقه مندی به هیچ کاری نیم، پول درستی هم نمیدم، من بازم افتخار میکنم، بازم کار میکنم، بازم چیزی هم میگم، بازم پشت کار میگرم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفه‌اش است. رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور به میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د خستوال د پاره د پرسلالان د پاله دومره یو مخیم دیو چې قدرته وایم چې په دالاندو ټیم کې دومره زنګونه ماته ټیمونه وایو چې دغه په میدان باندې میچونه هر جمعگی ورځ مونږ تورنمنت په لار بیایو. ډیر دغه خلک د دغه ته تشویق شوی دیو چې ډیر بزی وغواړیو، نو ډیر خلک دغه ته تشویق شوی دی. مونږ د فوټبال پیدرستون څخه دغه مننه د پرسال پیدرستون کمیټۍ څخه دغه مننه کوو چې مونږ ته په لاره ټورنمنټونه واچوي، میدانونه راته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې. نو مونږ د دې څخه به ډیر خوښ وو چې دی مونږ ته ښه ټورنمنټونه په لاره وچوي، د ولایتو څخه مونږ ته ټیمونه روشي، نو دغه ته مونږ ډیر خوښ یو.
هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمینه سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار بر ما و بر تیم کاری ماست که تانستیم زمینه ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن، و برای فعلا ما زمینه سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه. بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنن. یکی از آثارهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می‌شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود، بسیار ما کیف کردیم، رشد جوانان بود، واقعاً کسادش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از رادیو جوانان خواهشمند کمی تو مسابقه را برا بندازه. حریف ما خوب بود، در اول هم مسابقات خود مقابل خوست برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بازم نایب قهرمانی رو برشان تبریک میگم، یک حریف خوب بود. صد مسابقه خوب بود، بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم، باید مسابقه بعدی رو انشالله در نظر بگیریم و سطح بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاص بگیریم. یک احساس خوب دارم، تشکر بازم از ریاض جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن. تشکر خاص بازم زنده باد ریاض جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت ها قهرمانان 8 زون کشور با هم به رقابت می پردازند. و در آخر هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی های هوشمند هانر ماجیک ویتری است و به ادای سازندگانش نازکترین تلفن های قاچمنده در جهان. این تلفن های همراه دارای ضخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراستی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعد از 500 هزار بار باز و بسته شدن را می دهد. هانر ادعا میکنه که این تلفن ها در مقایسه با مدل های قبلی این کمپنی 40 برابر مقاومتر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر قطعوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفن ها به نگرانی عکس های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود این که بازار گوشی های هوشمند بسیار رقابتی است، اما با باور تحلیلگران فناوری این گوشی توجه های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته های این برنامه روز هفته. آرزومندم که هفته خوب را پیش رو داشته باشید و تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
Dear God.